ولی عدال شتن امر کړي چې په روانه اونۍ کې هر ورځ 150,000 تنو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر خوشالم چې د خبرونه درته وړاندې کوم. په کابل کې د ماپښین 2:00 او 5 دقیقې دي. دوستان موږ د تل په څیر په خپلو خبرونو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسؤلیتونو او غوښتنو پر بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی یو. د نن ورځې د خبرونې په ترڅ کې بیا هم پر د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو او موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی به راته وایي چې تیر میلادي کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کړي. په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. په دې خبرونه کې همدې میلمنو سره پاتې جو د دوی پر هیلو د دوی پر غوښتنو باندې تم کېږو او دې ته شراغلاست. په لوړې سر کې غواړم چې د خادم صاحب څخه وپوښتم چې خادم صاحب اول خو خبرونه ته شرغلی که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو له اند څنګه یو کال وو. دې ته په پام چې موږ د کورونا او با سره نه ټول نړۍ سره مخامخ د روغتیا لپاره او هم په تنګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له اړخه یو ناامن کال بللی سو، غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظر تیر میلادي کال څنګه کال وو.
ډیره مننه، تشکر، سلام تاسو ته، ټول مېلمنو او د غزې راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د اغیزو خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډېر طولاني او اوږد بحث دی او که هر اړخي علمي او عملي مثالونه پکې ورکړو نو زما باور دا دی چې ډېر وخت به ونیسي، خو زه به تلاش وکړم چې ډېر کوتاه وغږېږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ د 2000 کال د ځوان کول لپاره د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال و. ځانګړنې په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده، مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلولی شي یا منفي لورته یا مثبت لورته. درې مهم فکټرونه وو چې په 2000 کال کې پر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلود. یو نړیوال وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات داو چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د 2000 کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه ناامني وه. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې 8% برخه تشکیلوي نو اتمن دغه عمومي د ډېره غوښنه برخه ده. ناامني ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلي په 2000 کال کې، تاسو په 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړو، څومره تلف شو په بیلابیلو مسایلو کې، په بیلابیلو عرصو کې چې هغه د خبریالانو برخې وښنه وه، د مدني فعالانو برخې وښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم وو. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. ځانګړي ډول د افغانستان غوندې مخ پر وده هېواد چې د صفات حالت نه وته د مخ پر وده دي، دغسې حالاتو کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تله شکه چې د ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. زما موخه دا ده شلم کال د چیلنجونو نه د ننګونو نه ډک کال ځوانانو لپاره د فرصتونو برخه ډیره ټیکا ډیره کمرنګه وه.
بله مننه کوم خدم صاحب، تاسو یې تر ډیره د تیر میلادي کال، البته تیر نو سورته ویلې ځکه لا تر اوسه هم ورسته ورځې یې پاتې دي، د 2020 کال پر اغیز باندې وژغېدلې. ظاهر صاحب ستاسو نه وپوښتو چې ستاسو په اند، که تاسو په عمومي ډول راته وایاست چې ستاسو په اند 2020 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال و؟
ډېره مننه لومړي سر کې تاسو یو قدرمن مېلمه سلامونه په دې هله چې ټول بخیا استئ. زما په اند چې دی لکه څنګه جناب خادم صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تېر کال چې دی یو بحراني کال و، له یو مخه چې و ناامني وه، له بلې مخې اقتصادي بحران و، په ټوله کې چې دی تر ټولو مهمه مسله د کرونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید همداسې چوپ پاتې نه شي. زما په اند باندې کوم کارونه چې هغوی کوم مسؤلیتونه چې هغوی ته سپارل شوي دي هغې ته باید په دقیق ډول باندې متوجه وي. له هر اړخه چې دی دغه کال ما ته دغه کوم تېر کال چې و ماته له یو شمېر لاسته راوړنو څخه ډک و، زه پرې ویاړم. که زه پیل د پوهنتون له برخې وکړم چې په 2020 کال کې چې دی ما مختلف سیمینارونه دغه آنلاین تعقیب کړل، همدارنګه په هغې کې مې لاسته راوړنې ودرلودلې، د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم. همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2020 کال په پایل کې چې دی موږ خپل دغه ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي. موږ پوهنتون لوري موږ ته یو طرحه راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند. موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ بې موټر عنوان تر نامه لاندې و. موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړل او په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مؤثر اقدام و، همداسې نورې برخې هم واخلې.
بله
نو پر لحاظ څه دی دغه کال ما د پاره د لاسته راوړنو څخه ډک و. په دغه کال کې ما وکولای شول چې د شپږ نوي ونې فیصدۍ په اخیستلو سره چې دی دغه کال د ځان لپاره یو خوشبخته او ښه کال برابر کړم.
بله پر دې بیا ورسته وژغېږو. صاحب مننه کوم. راځو اغلې فروزان رسولي ته. مېرمن رسولي، تاسو د نورو اوریدونکو یا د نورو مېلمنو نظرونه هم واورېدل. خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د اغېز پر سره وژغېد. دغه سي ساحل صاحب خپل لاسته راوړنې یادې کړلې. دې ته په کتو چې موږ تاسو په 2020 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد و، البته په ټوله کال کې روغتي ستونزه هم یو روغتي ناورین و چې ټوله نړۍ ورسره مخامخ و. په ځانګړي ډول افغانستان په دې وروستیو ورځو کې د هدفي وجونو مخصوصا د ځوانانو په نشه کولو شاهد و. غواړم تاسو څخه یو پوښتنه چې ستاسو له نظره تیر کال څه ډول یو کال و، تاسو څه پکې وکړل او څنګه درته ښکاري چې واقعا تاسو لاسته راوړنې درلودې یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر کړ؟
ډېره زیاته مننه ګرانی ستاسو د وخت لپاره. زما په اند که چیرې موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کړو، زه خپله ارزیابي او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نه و، سږ کال چې تیر سو شکل نه و، په دې شکل نه و چې د هر لحاظه که فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سوله په عموم کې، او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلی، نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخه و. که موږ په عموم کې خبرې وکړو او ځینې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو، که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو، زه فکر کوم چې وضعیت خراب سوی و، ښه سوی نه و. پرته له دې چې کورونا و، د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسېدلی و، هغې ته وګورو دا چې مملکت کې د جرایمو کچه تر کوم حده پورې لوړه سوی وه. د هدفي وژنې او دا موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه، دا خپله هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندویه وه، د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات سوي وه، چې دا به د دې باعث وګرځېدله چې هدفي وژنې زیات سوله او جرایم په عموم کې زیات سوله. چې تاسو وګورئ جرایمو کې هغه کسان چې شکیل دي، هغه هم ځوانان په لویه کچه هغې کې شامل دي، او هغه کسان چې د دې جرایمو ښکار دي، هغه هم ځوانان په کښې کې و. زموږ په همسایګانو کې د دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان وه چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله، په لارې کې به هغوی هدف کېدل او وژل کېدل به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه. او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو، هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري. متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې
ډیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست، که تاسو د ښځو د ونډې په برخه کې په ځانګړي ډول راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړله چې د ښځو لپاره ستونزو یادونه مو وکړه، که دا راته وایست چې راتلونکی کال تاسې د ښځو لپاره په مجموع کې د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لرئ، څه هیلې لرئ، څنګه ورته په تمه یاست چې څه ډول یو کال به وي؟ آیا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسې یاد کړې د په بل کال کې حل وي؟
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته، ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندی په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوی ده، او که چیرې موږ امید د لاسه ورکړو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخته لاړ سي. نو ډېر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفې وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای سي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ځخ چې فعلاً موږ وینو د ځوانانو نمائندګي په مذاکرې هیئت کې هغه کسان کوي چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي. هغه هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی او ترخه ورځ تیر کړی د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي، نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته کښېني دی، ځوان دی او غریب دی او آفت وهلي ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده چې د دوی هغه برخه ورکړل سي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلاً ټوله پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې شکایت د دې
خادم صاحب ورزو خادم صاحب موږ تاسو په دې باندې خبر یاستو چې د راتلونکي کال په دې لومړیو ورځو کې یعنی د جنوري پر 15 نیټه د افغان دولت او د طالبانو د تاسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنګونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسې هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډېره مننه. وګورئ، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو هواری پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خپرونه کې هغه څه ووایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. تاسو وګورئ، د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې که چېرته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لوی قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګورئ، شلم کال چې هر ډولو موږ ډېر تلفات ورکړو په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ په انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه بې اثر کېږي. کله چې ملي اوبیو سفیر مري او کله چې د جګړې په مخالف خوا کې یو ښه شخص مري، راتلونکي کال ته 2023 کال ته زما امید دا دی، زما امید دا ده چې د صلح خبرې باتمن بریالی کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خواهم چې د جګړې نورستړې دي تقریبا حکومت هم نیت معلوم دی په نیت شک کول کار نه دي ځکه بدګماني باید نه شي. موږ پولیږ داسې وایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي او اوس تر بلې غني کیږي او وده کوي. یوویشتم کال باید یو له هغه کلونو څخه وي زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغه د نارینه وو برخه کې د ښځینه وو برخه د صلح په برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو آواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي، دا ځوان باید خپله سازري خپله وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي چې دوی باید په دغه کې فعاله نقش ولوبوي. ګوره یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي چې عملا خپل نقش ولوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. ستراتیژي نه باید جوړ شي، نسخې باید شریکې شي چې بالاخره دوی د یوویشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره اضافه کول غواړم چې تاسو ډېر وخت ونیسم. تاسو وګورئ د مصالحې د شورا ترکیب ته وګورئ، او د په قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوی ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ، سکون، په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تیر کړی دی، کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضوه یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوی په جګړه کې، هغه چې درد لیدلی، زور یې لیدلی، او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل هم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر مهم او ګټور نقش لري.
ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم تاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپورونه او خبرونه اوریدلي چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاده کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستي وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ اې واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان نهیلي کې خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې دی، افغان ځوان باید په دغه ډول څارو، په دغه ډول کارونو باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت ما دپاره، خو ما چې دی زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړي. همداسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې، ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان ته سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې، دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. سایل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ستاسو نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یو بیلګه یاستئ. ستاس نمام دا پوښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نښه کول کولای سي چې میرمنې په ځانګړي ډول د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟ اخیستله
او بخشی شزی د خپل هدفو څخه چیره وګرځي.
بله زما پوښتنه دقیقا دا و چې پرون ولسمشر ویلي و د افغانستان ولسمشر ویلي و چې د وروستۍ وژنې چې دی د ځوانانو په نشه کول دا په یو ډول یو هدفي کار دی یا پلان سوی کار دی چې ځوانان له خپلو پرمختګونو څخه را وګرځي تر شایه کې. آیا فکر کوئ دغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په دې تیرو کلونو کې درلودلې دي دا ډول وژنې کولی سي چې ښځې د خپل هدف ترلاسه کول څخه بیرته را وګرځي، یعنی ښځې باید بیرته شاته سي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا همداسې به وسي؟
طبعا دا یو څه منفی پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه د خپل هغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته دا خو معلوم داره ده. موږ دا اوس ته یو څو ښځو سره خویندو سره بحث مو درلودلی چې هغوی غوښتل ژورنالیستان سي، ولی هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پریښوله په دې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم یي ورته. یو هده پورې دا تاثیرات لري، ولی دا په دې معنا نه ده چې دا به مکمل ښځې د دو روحیې مکمل ورماتې کې او دوی به په کور کښېني او هغه شوم هدف چې دوی لري چې ښځې به خپل آواز نه اوچتې، خپل د حقونو څخه به نوره دفاع نه کوي، هغسې هم نه ده. یو هده پورې منفي تاثیرات لري. یو تعداد ښځې به هغوی خپل د هوډو څخه خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولې ځینې داسې ډېرې نورې ښځې هم دي چې هغوی په هېڅ ډول باندې تر څو چې د هغوی سر ژوندی دی خپله ژوندي دي هغوی خپل د هدف څخه نه ځي. البته ما یادونه چې څنګه وکړه شاید هغوی خپل ستراتیژیو ته تغییر ورکړي. که مخکې مثلا هر ورځ تلله نور به د کور څخه خپل آواز مقصد په هر ډول باندې هغوی به اوچتوي، یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل په رقم باندې، نو دا د دې باعث نه سي ګرځېدلی چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت ښځې لري هغه به حتما په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتېږي. خو بیا هم یو څه حده پورې منفي تاثیرات هم لري. موږ نسو کولی دا وایي چې بیخي ټول ښځې به چپ کښېني، او دا هم نسو ویلی چې ټولو به هماغه پخوا غوندې یي. یو څه تغییرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري، ولې بیا هم د دې باعث نه سي ګرځېدلی په هېڅ ډول باندې چې د ښځو ږغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کړي. ږغ اوس هم ستاده دي، زه دلته ږغې جم تاسو سره، دا په دې معنا ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. همداسې سلهاو باندې نورې خویندې هم دي چې هغوی خپل ږغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ، البته هغه ښځې بیا هم ګڼل کېږي چې وایي کابل کې دي، نه خو زه وایم یوازې کابل نه، د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خویندې شته چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري، زیری موټر نه لري، هماغه غریبې ښځې دي د کوره وځي یو کار کوي، یو ځای وظیفه کوي، یو حلال رزق ګټي، ولی بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز یې جګ کړی
دی. او مننه کوم میرمن روزان رسولي، د میلمنو نه هیله کوم چې دوی سره په ټلیفون پاتې سي. بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال وو او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بله سلام علیکم پرې راځم تاسو. سلام او تاسو ګران مېرمنو سلام. محمد قاسم زما په من ولاسه سره پرې کړم.
زه خپل خبرونه تاسو سره غلې مېرمنه وکړئ کوم موضوع اوریدلی خپل نظرات وایئ.
ډېر زیاته مننه کوم وکیلم. 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې وروستیو کې واقعا د خوړنۍ کار، ځکه چې موږ اکثره ځوانان او یا نورې زموږ خویندې موږ له لاسه ورکړې په دې وروستیو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی پرېښی، کارونه کوي، ځکه زموږ د هېواد د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او خویندې دي، که دوی نه یې د هېواد پرمختګ نه شي کولی. نو په دې خبره سره باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هېواد د پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي، او دا هوډ لري چې په آینده کې به افغانستان یو پیاوړی افغانستان به وي په آینده کې، او د سولې شاهد به وي. او موږ ځوانان به هېڅ وخت چې هر څومره ننګونې زموږ په وړاندې هر څومره ستونزې وي، خو موږ بیا خپل څنګه به د مخه لري کوو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه کوو. تر راځنی
ډېر زیاته مننه کوم قاسم ځواک صاحب له هلمند ولایت څخه. یو بل اوریدونکی هم پر کښه لرو. بله مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر تاسو څنګه کوي.
بله السلام علیکم زاکر والا شناد هلمن ولایت دنه دلو لسالی سخه ساسره ده تلیفون پرکشم
مرمانی وی که اشناسب
وی کرم دوز رو شدن کال چه زما ده پارا خوزه ده زمان فایزه ده پایمه چه دیر پزر پوریو اگه پا دیو چه ده افغانستان سدویش کلنی نخواده تا یعنی پا امومن پا مجموع که کمزه تا چه وطا بگورو یه تا که خدای که بیو تا تایی تکی یه شوزه ویده یعنی دون وقت یه نهی پاته یکا چه یو لو مسئله چه پا افغانستان که اگه ده اشغال ختمه دلو اگه که خدای که ده اشغال پا ختمه دلو او درته به افغانستان اگه زوانان چه پا جگلی سرگل که ده یا اگه زان پسی به زمان تده ده اگه به نور خود مدرسه تستانه سی او خود صدکانه که به دوام ورکی یعنی بلا خدای که او گروه پا خواه پا جلمان ایده که دوزر و اتلسه منو نسان کلو که ده هر کلی سواره و جنازی پورت که ده ده خو ماشالله شش کال پا جلمان ایده که جگری وی خود در یو سو محبوبی سو مصوی مربوطی پا چوری که گذر کام پا جلمان ایده که هر شمالی و لساری پا قسمو که جگری نوی خلقو پا دیر سکونت خپل درسوات دوام ورکی زنان دیر مدرسو سفاری غسوه یعنی تخواهتا بزای مدرسی که سر نپر تالیب الیلمان وشش کر اغا دوست و دریس و نپر تورا کده پسیل که که درسو اما زباد پر دا پزرسی دی کالده او انشالله دوزر و یشتن کالده دستور و آرامی کالی او افغانه بدور پر کرده نو دازم نظر و
اسلام علیکی برای کرم و دن یو بلاریدون که با هم رواخل داده دی نظر با موارو بله میره بانیو که خپل نمره توشست اول کم از
امید سلام علیکم عبدالمقیم لغمانه ام دشین لغمان دویل ایس خم و تماس نیاله سه تاس سلام و تفل و طریق دادازی راژیو رسم پول و ریدون کجا سلام و احترامات بلنده کم
لغمانه سب شرقلی میره بانیو که خپل نظرات تسرگن که
نظر مزاده چې 2020 کال پس زما په نظر چندان ښه کال نه و ځکه چې ډېر په دې کال باندې شهیدان شلل او پس نړۍ ته تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او پس د اصلې پروګرام ته بس لږ ډېر خوشبینه و خدام دغه شپې د اخره کې بخښي ټول افغانستان دغه ور ورسېده بزر خدای دیو که چه دنو ویکال دی افغانستان لفاره دی خیر کالو سی
دیره منو نکم لغمانه سب دوستانو بیرد بخپلو ملمنو تا ور وگرزو خدم سب تاس تا براسو تاس یه با دی اوریدون کو نظر ناوریده لی دی افغانستان دیره یه زوانان یعنی دا بیلگ پر دول مو رواخستل دا دوی تخمو واوریدل چی پیوده والا هیل شیی او دی وی سرال دی چی ستون زیوی دی پرمختگونه هم درلو دا خوشبینی شیی راتلون که کال هیلمندی زه غواړم تاسو نه وو پښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه کوم د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره د ستونزې او مشکلاتو نام نه وي ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سلو یو نوښت رامنځته ک د سولې د غوښتنې لپاره هڅه وکړي له بیلابیل ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جکړه له ولایت خپل ولایت حتا پیاده ولاړه ته یو نوښت وو د دوی هغه هیلې څرګندولې کوم تاسو نو پښتم چې کچيري سوله راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه به راځي ځوانان به نور څه کارونه کولای شي بل خدم سب بله واسم واری کسا مصر بله میره بانیو که یوز
تشکر تشکر از یو گوری تیرو شلو کنونه که افغان جوان کافی اندازه لسترارون لیری موگ بناری پا پاهمتونونه که درسونه ویلی زکری موکری بلاخره ماستران دکتوران او دی پی دبل یعنی موگ نی حیاتن اغسی که ارکیه و مخصولی طولنی یا مخبر وده طولنی اغا جوان تیر بیده پودا کرده دیکی شکل شده چی اوس نړۍ هم د افغانانو نبز لوستی دی د افغانانو فکر لوستی دی چې دوی له هر څه ډېره صلحې ته اړتیا لري دننه د سولې لپاره چې څومره هڅې کېږي په دې نیتونو باندې خو باید هېڅ شک ونه شي خوشبیني دا ده چې راتلونکي کې یوویشتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما صلحې ته رسېږو تاسو وګورئ د سیاسي صلحې نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بلې سولې ته ډېره جدي اړتیا ده داسې اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید د ډېرې پاملرنه وشي هغه د ټولنیزې سولې مسله ده ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري ګورئ کله چې ځوانان یو بل ومني کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي
کله دا منل د کوشي د کلی د ولسوالۍ د ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاسو هوا ته ورسیږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او د دې کې ځوانان لوی لاس لري، ما باور درم چې په راتلونکي وخت کې په ګاندا کې موږ کولای شو چې ډېرې بریالۍ صلح ته ورسیږو. سولہ یو وارداتی شیز نه دی چې ځوانان دا وارد کی او در یې ترلاسه کی، دا یوازې یو بل منن د خپل حقوق د درناوي او په عین وخت هیوادنۍ ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل. د نن ځوان یو ډول ویره لري دا زما غږ بیا غیز دی که زه فکر کوم که خبره وکم دا اثر نه لري. نه، څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري، همدغه سره ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی. دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منونکي وي. یوازینی بدیل چې د جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح دغه ټولنې د وښ په څیر افراد پر مټ باندې ډیر خطر شل کېدلی شي.
بله خدام صاحب،
وړاندې د
بله مهرباني. زما پښتنه دا و چې کوم ځلدي عمومیت څخه راسو سوله بل شک چې د ټولو یو هیله ده او هیله ورته ست چې ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به یو پایلې تور سي. دا یو عمومیت نه کراسو شخصي ژوندانه ته په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسیس ته هیله لري، څه پلانونه لري خپل په ژوند کې، څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې پاغه کې سولې، پاغه کې ناامنۍ او جګړې نه، پاغه کې تاوتریخوالی نه، څه پلانونه لري خپل شخص؟
زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوشش په کوشش، کور په کور، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت، صلح وي، امن وي، کیسې وي، چرچې وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ذات کې تلاش کوم چې له هر ممکنه لارې چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او د ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لارې کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثبات سولې په هیواد کې دادي چې زه په خپل ذات کې تر ډاکټرا رسوم، زبا د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوي وکوم چې هغه تاریخ رواني د لعنت پر ځای شاباش وي، خرابانی وي. او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډیره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قران کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مختلا خدل چې یوازینی څه چې انسان پر سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډیر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي د تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته براسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروي په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو او هیڅ ډول ستونزه نه وي، سولې، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروي؟ تاسو څه اهداف لري په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ او جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه منبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښ او سولهیي د فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې دی د ناامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي، هغه راواخیستل شي په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه په ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
صاحب صاحب، بخښنه غواړم، ستاسې خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیل او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم. مثلا تحصیل نیمګړی پاتې، دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت تراسو تاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده تقریبا راتلونکي کې دی چې دی زما د لیسانس دوره بشپړیږي نو راتلونکي کال ته زه دا وازله امید لرم تر څو راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړ کړم همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي سوله وي او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي نو زه دا غوډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنه ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله مننه کوم مېرمن فروزان رسولی، ستاسو نه غواړم چې ورته پښتنه مو پښتنه او مطرح کوم چې تاسو په داسې وکال کې چې هلی ورته ستاسو ان شاء الله سوله راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کوم برخه کې به پرمختګونه ته لا واده ورکوي یا پرختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلا خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې ترشات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه سم مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسمه. ما ماستری پورې خپل لوستل زده کړې مې کړې ده او غواړم چې پی ایچ ډی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظه، مثلا د کار د لحاظه غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسمه چې هغوی خپل کار ته خپل زده کړې ته همداسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند د کړو بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلاً په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ډی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکړم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما د پاره به غټه لاسته راوړنې یو دا چې نور ځوانان دي دا خو بلان لا شسی. مننه
ډیره زیاته. مننه کوم ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل لو تاور سیږي او تاسو د افغانستان د راتلونکو ځوانانو لپاره یا د راتلونکو ټولنې لپاره بیلګه یاست یو مشکله لرو چې ټول ځوانان خپل هیلو تاور سیږي. اوریدونکو څخه هم هیله کوم چې تاسو کولی سي د پروګرام کې برخه واخلئ، د موضوع اړوند خپل نظر سره څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به اعلان کوم. ټلیفون شمیرې مو د 0922255009923500 دوی بهرنی شمیره هم لرو 00422141 او بل شمیره مو ده 00422141501. زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې یو اوریدون کوي په کرشلرو د دینه په یو اورو بل مېرمنو کې خپل نمبره ته ورسېسته لکه مزه ماری کني ولی
لا کوڅه لکندار خبرې کوم.
کوچه سب خبرونه ته اشاره غلاست مېرمنې وکي د موضوع په اړه خپل نظر ته څرګند کړي.
دا مې نظر ده 2009 کال خو کوم طالبانو خپل عملیات هم نه دی اعلان کړي. حکومت کوم وایي تر اوسه وایي چې موږ په دفاعي حالات کې کاروزی حالات نشته، هغو عملیات نه دی اعلان کړي. نو په دې باندې به ټول خبرې، ته به هم خبره یې، ټول دنیا د افغانستان خلک به ټول خبرې چالت دفاعي حالات عملیات غونې د پیسې په افغانستان کې سره کم ته مرګونه روان دي، سره کم ته جنگونه دي، مهاجرتونه دي. موږ په کندهار ولایت کې څه وګورې په دې خاوا کې د بیان دي وګو دي راده دای خی دي خوشنیان او خی دا په دښتو کې ګرځي پراته یې شپې ورځې تېروي دي ګوډۍ دي خبر بسر شروع کی ودلته دې ډېر سخت تبلیغات شروع کړي دي، ډېر سخت غي ګور.
مننه کوم کوچې سب زموږ د خبرونی بلې ستاسو آواز اورم. کوچې سب ډېر مننه کوم ستاسو د ټلیفون څخه. زموږ د خبرونی موضوع دا ده چې ځوانان په مجموع کې تیر کال څنګه غني البته تیر کال نه روان کال چې یو دوه درې ورځې لا پاتې دي 2020 کال او 2021 کال ته څه هیله لري؟ ستاسو نظر مو واخیسته چې تاسو د سولې او امن غوښتنه لري. مننه کوم نور اوریدونکو، هم په تمه دي د دوی څخه به واورو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او لکه مزه ماړی کنیواله.
سلامونه سلامت قبول کړئ. بیچاره تای سره د ننګرهار له پړی کې کوم نه چې تاسو ټول ملګری دوستان سره جوړ ووست. زه اګه نوري سه
بله بله تاسو ښاغله رو مهرباني.
نو دا تیر دو در فلم کالو واقعیت دی چې دوستانو د مرمرو په ډیره خسته خبرې وکړه ډیره خو نړۍ کالو او سره ګرام باید افغانان نو امیدي ونی کې او د امیدي هیلي باید او دا په منځل لري کې خو سوال دا دی چې که چیرته اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او دغه موجود نظام بسان په واک کې وي نو ممکن چې 2020 کال هم دغه څه خنډه کال وي لکه د تیرو کالو په شان. نو دغه تاسو به معلومات او لری د تاسو طریقه موږ اوریدلې چې په تیرو کالو کې او یا زره د ملي اردو کسان د دغه نظام د هدایت مطابق تلف شوي دي. که چیرته دغه نظام بقا عمومي او همداسې دوامداره شي نو ممکن چې دغه راتلونکي کالونه هم دویشتم کال هم دغسې یو خونړی کال وي او بله تعلیمي برخه کې هم دغسې چندان ښه نتیجه ورنه کړه. د تېر کال په تعلیمي برخه کې افغانان ډېر پاتې راغله. زمونږ مختلف بچیان دغسې د جګړو د وجې نه په ډېرو ځایونو کې اخوادي خواشندانو راغلل او د تعلیمي فتح ډېره د کومدغه کورونا هم پسې ونیسه. خیر کورونا خو دغه الهي افت دی پارز کې دغه په ټول نړۍ کې دغه مرض ګرد دی. خو په افغانستان د نظام د مشران د لاسه افغانان ډېر ناخوالو سره مخ دي. دغه غواړم چې دغه موجوده نظام مشران استعفا وړاندې کړي او که نه استعفا وړاندې کړي راتلونکي کال هم دغسې یو خونړی کال به وي. افغانانو باندې ډېر بد تاثیر دی په مختلفو برخو کې، اقتصادي برخو کې، د زراعت په برخه کې. زموږ د ننګرهار د خلکو زراعت ډېر وروسته پاتې دی په افغانستان باندې.
کور مودان ژوندۍ وسی نل ام اوریدون کوم څه مننه کوم چې ټلیفونونه مو کړی بیرته خپل میلمنو ته راځو. خادم صاحب تاسو ته راځم او دغه مسله در سره تیرم ځکه د خبرونی وخت مو تقریبا لږ پته دی. پر دې باندې به خبرې وکړو چې تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه نمانځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شان لدې میلادی کال سره عیاروي؟ تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کوم شیان دي چې تاسو لدې میلادی کال سره عیاروي؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسمن دا ول منځل سي کنه؟
بله، د ځوانانو د پښتون په ورسې سند به سر خلاص نشو کولی. په لې کې احساس په پښتون دا څه کو چې د نړیوالشتم کال کې به ځوانان کوم مسایل ته لاسرسي ولري.
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نه منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ور سره دی وکال نه بل کال ته بدلوو عیاروو د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمن نه المانزل کیږي، تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټه سره عیاروي د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیر مننه. که چېرته د اسلامي شریعت نه استنباط کوو نو درسته ده چې موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونه لمانځو ځکه دا یو اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دو ملخ د پلانونو او د اهدافو دی. په لویه کې د افغانستان د ځوانانو مهمیت باید په دغه برخه کې ډېر تلاش وکړي. دوی باید اوږدمهاله ستراتیژیانه جوړې کړي. د ځوانانو پارلمان په هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونونه، د ځوانانو سرانګوي، د متخصصو ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول. ګوري په لویه کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو. که په نورو برخو کې مشکل لرو، ناامني ده، فساد ده، مخدراتو کې دی، ولې دا هر څه چې کله دفع کیږي له صحنې وځي او بل اخر موږ څه او پاس خلک برسي کیږو په ځانګړي ډول ځوانان. دوی باید خپله شفاف وي او دوی د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري. د افغانستان دغه برخه کې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړول لپاره د 2020 کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو د رامستول لپاره دوی باید ځانګړي مسایل شي. تاسو وګورئ په حکومتوالۍ کې ځوانانو نقش په اړه چې کله خبرې کیږي دا ډېر کمرنګ او پیکه نقش دی، ځکه چې دوی تاسو د ټولنې د ډېر وادي وقشه په سره کتل کیږي. په داسې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډېر ګټور او مهم دي، ځکه ځوانان چې د افغانستان په 5 کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لرلی دی.
زما
هدف دا دی یو شتم کال چې کوم استراتیجی وي چې د 500 کال تر 100 کال پورې عمر وي د ځوان لپاره باید ډیر مشخص یو ډیر واضح استراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډیره مهمه دا ده چې د ځوانانو بیکاري د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې په وینا یې د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړه اغېزه کوي. له همدې امله اعتیاد، جنګ، فساد، جرایم همدا رامنځته کېږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه هغه ده چې دوی د مافیا په لاس کې غورځېږي، دوی د تروریستي ډلو په لاس کې غورځېږي، دوی ناوړه استفاده کېږي، دوی د جنایتونو باندې کار کوي او بالاخره د ټولنې ته د یو ډېر د بدرنګ شکل په څېر وړاندې کېږي. په کار هم دا ده چې اوس وخت کې د ځوانانو د حاصل الهام بخون کې دي، دوی د خپل تجربو په رڼا کې د خپل هڅو په رڼا کې د وطن لپاره ډېرې ښې نسخې لري. د افغانستان وروستۍ خبره کوم دی تاسو افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ دغه سرزمین کې دویم خلک دي چې ډېر ځوانان لري د هېواد په نړۍ په کچه. زموږ هېواد هغه هېواد دی چې د ځوان برخه پکې ډېره ده. نو کله چې دې برخې ته پام کېږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
بله مننه کوم. راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منزل کېږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو، او دا هغه نیټې دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کېږي او بل کال ته اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسي څه ونه سي. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسمه نه منزل کېږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای سي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم وازي حرکت وکړو ښه ده که نه خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی تاسو لپاره؟
سل په سلو کې مهمه ده. کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې، زموږ د مملکت په کارونو باندې، چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د هغې څخه سترګې پټوو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل په لار روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا د دې. نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ سو، دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو، او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي، مثلا د خارجي مملکتو کې جمعه او شنبه رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنج شنبه یا شنبه هغه رقم. خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي، مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو، هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي، ولې هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو اوزا او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان، د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې. د نور مملکتونه هم داسې لرو. نو دا په دې معنا نه ده چې خدای نه خواسته کوم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره، خپل فائدې ته کتو سره، خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره هغوی خپل پرېکړې نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلن خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا بیل دی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکا ورکوي، د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، تاسو نو هم که همدا ډول پوښتنه مطرح کړم، میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه، لازم غواړم چې ویم په تاجکستان کې د بیلګې په ډول سږ کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت دخوا دا بند کړی دی. دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بیله خبره ده، دوی خپل دی محتاط ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلوده، دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي وو، اوس یو بدلون راځي پکې. په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېشي؟
زما په نظر چې دا په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي.
افغانستان د اساسي قانون له نظر چې د دلته چاغکم کال کیږي غ هجری شمسی دی نه میلادی کال. خو قبل اخی واخلو د نړیوالو سره د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازی حرکت وکړو. هغه کوم کارونه کوم چارې چې مونږ ته سپارل شوی دی هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظر چې د میلادی کال منځل او همدارنګه دغه اسلامي فکر واخلي د هغې له اړخه چې دی د دې منځل کومه دیني سوغه نه لري.
بله هدف هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونی او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازی حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو له خپل میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی تاسو درو ورځ خډیر زیات مننه کوم چې پروګرام کې مو وانډر سره وختلو خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلې او اندیشنې مو سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه یې سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
لو رځي تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چپا هل چپا دا زما غوندې دا لو رځي تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چپا هل چپا دا زما غوندې دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا لو رځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا چپا الله چپا دا